د محل شوی چې مسکو د یو امنیتی تړون جوړیدل غوړي او د اوکراین د پولو پوګدو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډی شیرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې وویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شوز وضعیت څه ډول دی چې د نورو شوز لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذ خبرونه کې مدني فعالې ماریا تو تخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړي او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لري، آزادي رادیو ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2450. تاسو کولای شئ چې زموږ د سکایپ او آدرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم زموږ د خپل لومړی میلمانی پر لور ماریا تو تاخیل د تلیفون له لارې لمر سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه، زما خوشاله یم په سر کې سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته که په دې اړه واس چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمن مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپله فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره او موږ هم هغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرحله که تاسو یو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې راک صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی چې خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه ده. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیت وکړې یو سټیج ته ضرورت لري، د ځانه نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه پر د هر څوک وی چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دا لار به تر وګڼل او په دې لار کې موږ خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه و چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاس ور کړی دی او موږ په کور ناس یو نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ د ماشومانو غږ د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو تر چارواکي ورسوو نو نن هغه هر څه د سی ختم غونې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوئ؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، دغه ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نهشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو مونږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته اماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوګه پوګه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چون ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د WHO د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو د دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړو. په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې د ټولنه کې فعال.
ماریا جانی مننه تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. لیلا جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه د عزت، مننه خدای په خیر.
سلامت اوسئ لیلا جان. تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند لپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان را سره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي. داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې. د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې، ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و. بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جان، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز شوونکو ته معاش ورکړي. دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
وس کو کرختار باندې وای خورکې ل وز د خپل د مشکلات سره مخ مخ ما زیات زکه ما هر څه پری غسل لکو.
لیلا جان، تاسو ژغ د بده مرغز مش سره قاته سو تاسو یاست؟ ستاسو ژغ مش ته ناراضي مش به بیرته اڅو کو چې تاسو سره تماس قائم کړو د ټلیفون لالاري زما همکار تخنیکی همکار ګوري. ش لیلا جان، مهرباني وکي
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولی وس خپل فعالیت نه کوي. دا چې دا چې خطر زیات شنو پندې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کیده نو دا غنه یو څور زمخ کې هم ما تختارونه راکول شوی او ځینې حال کوتي پاکستان کې وسیدل او هغه ما ته اختار راکول چې به تدې دا کورسونه وټړي ځکه چې ته خدمت کې اسلام د پاره د اسلام د لپاره خدمت وکونه انګلیسي کوم معنا نه لري. خو بیا غي سره مده واتس اپ لاره خبري وکړي ما ورته ویل مال هیڅ کلم ما کورس تاسو نشي تړل ما زه د خیر د لپاره کار کوم غواړم چې خويند په یو زیته ورسوم مال دا چې تاسو تعلیم مخني سه معلوم لري راشي مکتبونه وتړي مال بیا زما کورس وتړي. خو بس بیا په لاند کې زما خاوند هم افتتاب شو ځکه شپاره سول سر زینه وو چې وضعیت ګډ وډ شو ام د درې ورځې نو بال د درې ورځې نه بیا په نورستان طرف کې همغه ځنه بس بیا د یو چا په مرسته باندې راخلا شو او زه وضعیت له خراب شو بیا مانداسې د کور پرې خصو سره د کتابتونه تقریبا ډیر زیات غټ کتابتون می جوړ کړو د شپې بس وروتم اوس نه کیږي مشکلات زیات ګور وضعیت لکه چیر ته وضعیت بیرته ښه شو ان شاء الله بیرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکو د خوانو لپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ لپاره ډیر ناشونې ده که چیرته موږ تعلیم ونه کړو موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم سنفونه کې دي په کورونو ناستې دي او ډیر زیات دردونکي حالات ته چې اوس موږ ورسره مخ شو یو.
لیلا جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تبا کوي بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو لپاره د سولې او آرامښت راوستلو لپاره دی؟ نو آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو یې پازابولاست تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانون نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل ځکه د اسلام کې اسپیشلی کلمه لري باید موږ دغه د چتر لاندې ژوند وکړو. دا د سينو چې طالب دی او تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغه یو ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو که دا دوی دی ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو. دا سينو چې موږ خدای نه خاصه کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو موږ مسلمانان یو باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفي کوو که هر کار باید موږ کوو موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتون ته ادامه ورکړو باید پام دې ډول مو خپل ټولین ته خدمت کړو دا چې په بهایي او په دې کې موږ د اسلام ټولین ته خدمت نه کړی چې ګواکې موږ ته دي څوک ګوته ونیسي ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زمان په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان انجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو او په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چاګوته ونینیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم مرتبه ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دې کې به مقصود یو ځکار سره خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري.
مننه لیلا جانی لمش سره په تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا جانی تاسو څخه به دا پښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چې پر حکومت باندې انتقادونه وکي په دې معنی چې د حکومت په شی وهلې په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوې په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیاتې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیرېدل بلکې د زورواکو او سختریدو څخه بیرېدل نو ځکه ډېر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډېر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډېر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دی غي شاید پاتې شوم غوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکي او ښه معاشونه ورکي ترڅو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنی باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوي په ډاګه کولې ځکه همدغه اولسو چې حکومت ته رای ورکړې وه نو د حکومت ته هیله درلودل چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همغه مدني فعالان چې حکومت په خپل ولکه کې نیولې ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلول او دا ادعاوې به غلطي ثابتولې وایر به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجنه دوی دا اعتراض کوي. نو همغه شو چې په وخت سره د مدني فعالیت د نوم هم لکه بد غونډې شو پروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادې ده او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل پروستي کې یو دغه څه نامعلومه غونډه یو پروژه شروع شوله د جمهوریت پروستي وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهري د دغه وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفین وبم ته وغوخ مخالفین وبې هم مسولیت په غاړه نه اخیستو د دې په لړ به هم نه و خو کسب وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مخ وخت دی چارواکو یو پروژه و چې وګوي مخکې وړل زه څه ویل نه شم خو ګونګسه هم دغه سی وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دی سره مشکل نه درلوده ولې په دې کې داسې خلک ول چې وګو پرشتینه معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهانی ډول باندې ژوند کوي. کته سو د دې خبرې بخښه خبره سي چې ځینی خلک د وطن نه بهر وطن هغه د دې خلکو وطن چې اصلا وګو یومیش هم د فعالیت نه وکړي پرشتینه فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې وي او غوی د دې داریږي کچر ته ظاهر شي دغه د وجنو سر پتره نه یوازې په داخل د افغانستان کې زمونډیانو د خوانه هم وګور ټارګټ شوی دی ځکه وګور د افغانستان ګټې د همسایګانو په مقابل کې ډېری مهمې غوښتنې او همسایګانو په دغه د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي خپل ادرس چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه ښه مبارزه وه بدبختانه څه زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وی چې د راتلونکو لپاره د ښې برنامه ولري او د افغانستان ته تصویر نړۍ ته ښکار کړي. دا ټول هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو او د کسانې اوس چوپ دي په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي خو په داخل د افغانستان کې زما په ګومان شته دي هغه خلک چې وتلي دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو مستلی په دینوم چې د دې ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسولیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي عذاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو د سنوس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپله خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه ریښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن حقوق دوی څنګه کولای شي د خپل حقوقونو برخمن دي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغه کولای شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشاله نه اوسيږي، هغوی څنګه کولای شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هره 1417 کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان دپاره وکړ. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شوه. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده. هغه دړي تولید کېږي، دریږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام کې هغه دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راوځي، وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعیین کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانی و بخشی چې ستاسو ژغ موږ ته قطر راځي او سمه اوریدل کیږي، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړي او بیا به موږ تاسو ژغ واوریدلای شو. بله،
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ژغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې 15 میاشتې وړاندې وو یا یو 2 کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت د خوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه مېرمنې دلته پرېښې دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سمه نه ده قایمه. ماریا جانی، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکړم د لیلا افغان سره. تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغییر ورکړئ، او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانی، تاسو د ماریا جانی خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوس مهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځي اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټري د پاره د اړتیا نه وي، نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټره سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت لمنځه تللې دی په افغانستان کې، لیلا جانی، تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکي څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنی وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعا ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر کور که مدني فعال یا رور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلي، لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو ورونو، ځکه موږ سره هم ډېر خلکو په ټولنه کې ګرد سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چیرته تیر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چیرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی، که چیرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموماً مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چیرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي، او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلي کلمه وه، باور وکړه خور کوي ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما د داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بیهی مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درس کړم او دوی لپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنا نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دمه کوي، ځکه دا د خویندو لپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي، او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانې مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوي ده. ماریا جانی، تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې، دوی تاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابر ده اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري؟ طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی ځکه شذو ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابر وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې، او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابر وي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل، او د شذو لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته، څنګه کېدلای شي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت، پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې، پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تاکي یا کوم قیودات تاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک استاذ مهرباني استاد همکاری ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې موږ ماته خای دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږه نو غواړو چې د چای زده کو، دا مونږه د خپل د فامیل زده کړي ټولنې ته وړاندې شي، ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکومونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته. دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني، ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه. د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم. لیلا جانې، تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې. دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دغو عکسونه ورباندې چاپ شوي دي، او په دغه کې لیکل شوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خاطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا دوی په نظر باندې کېدای چې افغان ښځې ومني، نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو، ښځې باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټیکری کې پر سر کاوه ټیکری دی پر سر کې، او که نه و نو چادري دی واغوندي، ځکه چې چادري هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی. ښځو چادري اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده.
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادري کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم ایجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، خو مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، د موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ او روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي، موږ خپل فامیلي تربیه لرو. خو دا دې کومه خبره نشته، هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په ایجا کې وګرځېږي. که هغه څادر په سر وي او که چادري په سر وي، هغه بیا د هغې خپله خوښه ده، ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په ایجاد کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخې لګولي دي، دی په دې خاطر لګ ولیدا خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزي خزینه طبقه د ویری سره مخ شي. په دې باندې موږ نه ویریږو که خزي ته صادر پری دی او که چادري پری دی، ځکه دا د اسلام رویا حق دی. باید موږ افغانان یو، باید په حیا او عزت کې چو ګرځېدو مسلمانان یو. نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده، ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي، بیا هغه کور چې وظیفه کوي، هغه کور چې مدني فعالیت کوي، هغه کور چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي، هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وري. موږ به خپل په نارینه سره ګرځېدو، حتی عسکرو ته به د هغوی د تشویق دپاره به ورتللو، خو مګر موږ به داسې جا کې تللو چې یوازې دوه سترګې مو به ښکاره کېدلې، نور غوټ بدن به زموږ پټ و. په دې معنا نه چې موږ د ټولنې لپاره داسې کوو، موږ خپل حیا لرو، خپل عزت لرو، باید چې ولس له خیر رسو، باید په حیا او عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، نو دا زموږ لپاره ښه ده. او دې مقولې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله، ځکه مدني فعالیت لاین ته نهي خکه زور ته ډېره زیاته خوشحاله مدني فعالیانو ته، ځکه هغوی د ولس د مینځ خبره اوچتوي. اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند، پکتیا، لوګار، خوست، داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند پکې ډېر تریخ ده، ځکه هلته مدني فعالان نشته دی. یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي. یو وخت ورته زه مخ شومه، ځین خان ما ته وژړل چې مو ک طالب ته ور شو ریزه کو طالب مو ریزه نه مني ام د غزارو مشران طالبان دي دوی مګ نکاح کوي چې کوم انجنی با یا خلا لرو دا یا بخایسي وو ول موږ دوره پاتی موږ نکاح کوي او مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوې دي څه د طالب په طرف او څه د حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي.
مننه لیلا جانی. ماریا جانی تاسو واورېدل چې لیلا جانی ویل وای مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه یعنی دا څه نه و چې دوی به پرته له افغاني دود یا د پرته له څادر یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل. دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې پر شوځو نه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه. تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شارونو کې لګولې دي او شوځو ته ویلې دي چې دا ډول حجاب باید وکړي. په دغه بینر کې زه یو ځل بیا یادونه کوم او ریدونکو چې د دوو شوځو عکسونه لګول سوي دي چې شځې خموږ نه پوهیږي چې شځې دي کنه دي خو دا عکسونه دي چې په یو کې توره چادرې ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی هیڅ نه معلومیږي سترګې هم نسته پکښې کې او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داس یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې ستا پکښې کېنه. دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او شوځو ته ویلي دي چې دا اسلامي حجاب باید تاسو وکړي. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشتول چې په کابل شار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې شذې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي. بل خبره دا د پام ورده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادري او بوکرا چې دا افغان ټولنه کې چادري او دود یو فرهنګ ول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي. یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخه چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي. دوی بیا هم د چادري او د بقره یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ. آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړی وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانی تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرهاو کلونه کې چې دوی پام دی وچ باندې خپل ژوند کړای نه دین خپل هم زما خپل شخصي فکر باندې دین خپل هم لار ورکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنتون په تالار کې وغونډونی ولا هلته داسې میرمنې د مدارسونو راټول کړي به چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورکې تر لاندې خزه دو کسړای ده دغه سي شکل کې و. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکس نرمی راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي. پرون د دوی یو مسول کس وایل چې مونږ صرف توصیه کوو نور کچوګي مراد کوي کنه کې خپل کار دا ولې چې چادرې زمونږ په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا غانو هم چادرې نه کړې نو دا زمما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زمما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخ کې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زمما د فرهنګ برخه نه یو ته ما ته وایې چې دا افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان جواب هم افغانستان مراد
فکر کوم چې په ټلیفون کې کوم استون زده اوریدونکو د ماریاتو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قطع شو موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د ټلیفون لاري لیلا جانی تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې ملمنی ماریاتو تخیل ویل چې چادرې د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان شذي تل څادر پر سر وي د دوی په خبره اما آیا نه دی لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې شذو چادرې هم کړې ده نو بیرته بیا هغه خبرې ترازو چې آیا باید دا په شذي پوري نه وي چې دا غواړي چادرې پر سر کې کڅا در
کور کور کې دا د اړ یو غن خپل دا وبخه کور کې ګوره دا خپل غوندونه دي او اړ خپل دوه دستور لري دا څنګه چې یو ولایت بل ولایت پرتلکو ځکه دا چې خپل دوه دستور دی اوس زما په دوه دستور کې زه هم چادرې کولې شم هم بوکړه کولې شم هم صدر کې ګرځېدلې شم دا زما خپل شخصي ژوند دا همدا شان دي د کورنۍ را سره خو خدای ځکه زما په خاندان کې زما په کورنۍ کې کچا چادرې کولې صدرې کوم کچا صدر پر سر ولو صدر ورتر پر سر
یعنی د زور کار نه دی یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې
نه دا زور کار نه نور هغه بل زه دا وایم چې باید خويندې تل باید په حجاب کې وګرځيږي که هغه چادرې کوي او که دا په دې معنی نه ده چې یو خود چادرې کړي دي او نورې کارونه اوران کوي دا په دې معنی نه ده چې یو خود دي لوس مخ ګرځيږي صادق دي په سره مګر هغه به یو خنوم لري هغه به یو شهرت لري هغه به یو فامیل لري هغه به ډېر ښه کړنې کوي هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي یو واجب په چادرې او د صادق خبره نه ده ځکه حیا عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکړي په صادق او په بوکره کې باندې حیا عزت نه ده چې انسان دی صادرې واچي بزدا حیادار ده خو یو خور په بوکره کې وګرځي هغه حیادار خو یو خور صادق په سر نه کوم نو دا به حیا ده دا فاميلي تربیه ده باید هر کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې